د فلم د تولید سټوډیو جوړ کړی، افغان فلم تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي لپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج لپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او هغه له منځه وړي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي، او هڅه دا وی چې خپل ټولنې ته یا خپل مخاطبانو ته داس وړاندې کړي چې دا غوي په درد وخري، دا غوي فکر د غوي ژوند بدل کړي. خو ولې دغه یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري؟ دا فکر ولې رامزده شوی؟ یا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغه فکر په درلودونکو کې ده، کنه پر رسنۍ کې څه ستونزه شته؟
خاره خبره ده، ستونزه د رسنۍ څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی رسنیو څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، او د دې دار سرچینه هم د همدغه تاثیر نه ده. انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې ته ږدئ، هغوی د هغه شی انتخاب کوي کوچې دې په ګټه دي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي رادیو ته غوږ نیسئ، او په ازادي رادیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو لپاره صحي بیمه ورکړل شوې ده، مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساينسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبا په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف. دغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دی چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي، د هغوی استعمار استحصال ډیر ساده کیږي د دوی دپاره، د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنیو نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورېدلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي، دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نه پوهېږم هر څه چې ورکوي، دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه حمید صاحب. وطن دوست صاحب، تاسې وویل چې راډیو مو ولس ورځ کیږي چې خبرونې بندې دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبرې کوي، نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دی، رسنۍ خبرونې کوي او خبریالان په ډېر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبری کانفرنسونو کې خبره کوي، دوی وایي چې موږ غا د پخوانی قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته ده. ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي، ادامه کوي؟ یا مثال تاسو کراپور هم خبروي، باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي، هغه ایډیټ کې درته بیا در کې بیا تاسو خبر کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته؟
په نننی بحث کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه دغه پرسن د جوابونه ویلي وای. دونه پوهېږم چې په مرکز کې چې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي، بل دا چې خپله د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
ډېرې کمې شي بیا پاتې دي، غواړو په دې وغږېږو چې د حل لاره څه ده. حمیدی صاحب، تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره، له دغه اوسني حکومت سره، رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کار مخکې لاړ شي؟ یعنی داسې نشي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ، تاسو دا اوسم ویلې چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي، او په ولایتو کې حتی په کابل کې موضوع د هغې خلاف ده، په ژورنالیستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي، او خپل درواغ بیا په خپله بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي، او په دې ډول سره حالت دونه تیار کوي چې هیڅ څوک په حقیقت پوه نشي او خلک سربدال اوسي د هر څه په باره کې. حقیقت د مغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان یا چارواکي کوي او د بلې ورځې لپاره کاغذ نه وي څه وایي د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده باید څه وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکن وي باید دوی غږ پورته کړي، د مختلف پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي او عملا د آزادۍ تمرین وکړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي، که د شکنجې سره مخ کیږي، که د بندیزونو سره مخ کیږي، دا باید ټول ډاکومنټ شي، سب شي، اسناد را ټول شي او په وخت د دې اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو قانونو ته، یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي باید چلین شي او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت ږغ راډیو بند کړه، خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو، په تاسو په ټولو په نیمه شپه ورغلی ننوت یو کسان بندیان کړل، د یوازې نور رسنۍ ژورنالستان شکنجه کړل، د مظاهرو په وخت ژورنالستان شکنجه کړل، دا ټول باید ډاکومنټ شي، سب شي او وخت په وخت دوی درواغ د همدغه اسناد په اساس چلین شي او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي. نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی، او خلک باید هر څومره چې ممکن وي د هر لارې ممکن وي د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي. دغه مشکلات باید خلک په ځان
مننه. وطن دوست صاحب، ستاسو غوښتنه څه ده د دې لپاره چې دغه فضا یو څه رڼا شي د رسنیو لپاره، یعنی تیار نه وي دوی وکولی شکار وکړي او هغه څه چې دي په ټولنه کې هغه ووایي، نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي؟ نو څه باید وشي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
هیواد صاحب، یو دا چې له طالبانو مې سخته ګیله ده، هغه دا چې کله زه بندي سومه په هغه شپه مې ورته وویل چې ما په کور کې افغاني نشته او زه په کور کې وړنه لرم. فکر مې دا وکړ مال شاید د تضمین فور کولو سره به ما خوشي کړي، زه به ولاړ شم په خپل کور کې به ضرورتونه حل کړم. له بعد مرغه دا کار نه وسو، وروسته مې فکر وکړ ما ځانو دا خو ملایان دي، دیني لار معلومه ده، کله چې ما کور ته دوی خپل د شپې ورغلي وړو غوړي وشي به وروړي. خو لاس ورځ یو وروسته چې ورنم زما د کورنۍ غړو د همتاګانو څخه کوچنی کوچنی ګلاسونه کې وړو وریجې غوړي پور کړي وو، هغه به نظام ساتلی و. په هر حال تاسو ویل مخکې چې که چېرې راډیو اعلان څه کوئ نو زه مجبور کېږم د راډیو وسایل به راوړم، په هم بازار کې بیا په نیمه بیه یا تر هغه په کمه بیه خرڅوم، نور نه مجبور کېږم. زه به هم د کار د روزګار په لټه یو بل هېواد ته ځم چې ورځ څو دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په وساتلی شم، یا به د کورنۍ سره که یو هېواد زره کوي اوړم، نور به دلته ژوند نه کوم. دغه دی او له دې څه ور اخوا اصلي موضوع دا ده چې دوی باید تعامل وکړي. هغه کسان چې د دې په هېواد کې پاتې دي، په ولایتونو کې پاتې دي، هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل هېواد خپل سیمه پرېږدي، نه غواړي چې خپل ټاټوبی پرېږدي، هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي، هماغه کار وکړي. تاسو ګورئ په تېر شل کاله کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي، البته په ولایتونو کې. زه ښه بیلګم چې او واره په تېر حکومت کې زه دوی بندي کړم په همدې شي باندې چې ولې ته څېړنیز راپورونه جوړوي، ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي، خو هغوی خپل هدف ته ونه رسېدل. اوسنی حکومت کې هم دا هیله ده چې که غواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کړئ، یا تاسو خبریال یا رسنۍ ته اړ باسئ چې هغوی تاسو په اړه باندې خلواز کړي او تاسو په ګټه راپورونه خپره کړي، دا ناممکنه ده. امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ تیر قانون منلی دی، هغه قانون بسنه کوي په کې هر کس ته د خبریال د رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچېری ورسنۍ او خبریال خطي کوي د غوی لپاره بند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تسته. نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړئ، غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه له منځه یوسئ. هغوی که جوازونه ستونزه لري، یا په مالیاتو کې ستونزه لري، یا په اتراک، یا په مخابرات کې بل ستونزه ولري، هماغه ورحل کوي. خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو ښه اړ باسئ چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبریال بسم الله وطن دوست. ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
لتا بپاتے پپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا مال دعا پری ند چی ورک بشم افلارا جوندان د سپارو توري راو خوتل سا خستش کو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل مړ مش جانا نا سما مړ مش بیمارا مړ مش جانا نا سما مړ مش بیمارا مال دوا پر نتی چورک بشما فلارا مال دوا پر نتی چورک بشما فلارا